افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې اوساته خبرونه کې اوري چې اجرایه رئیس وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. نن د شنبه د زمریه اسد لومړۍ نیټه د جولای 23مه. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې د لال ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امبولانس ته یو روغتیایي کارکوونکي او چلوونکي او څلور نورو محصلانو سره تښتولی دی. په هرات کې د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د ګمرک د ریاست د 15 تنه کارکوونکو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. او کوردي امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلی چې د اربیل په ښار کې پر حکومتي ودانیو برید کړی و او دغلته یې محاصره پای ته رسولې. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې د لال ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امبولانس ته یو روغتیایي کارکوونکي او 15 نورو پکې سپرو کسانو سره تښتولی. ویل کېږي چې په 15 نورو کسانو کې امبولانس چلوونکي او څلور تنه محصلان شامل دي. په محصلانو کې درې تنه ښځې ښودل شوي. د غور ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر جمعه ګل ازادي راډیو ته ویلي دا کسان هغه مهال د دولتیار ولسوالۍ کې د لارې په اوږدو کې تښتول شوي چې غوښتل یې د لال ولسوالۍ ته سفر وکړي. د یعقوبي په وینا تر اوسه پورې د دې کسانو د خوشې کېدو لپاره د سیمه ییزو مشرانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او تښتول شوي کسان د مرکز شمال لور ته انتقال شوي. د غور د امنیې قمندانۍ ویاند اقبال نظامي دا خبر تایید کړی. وایي امبولانس کې سپاره څلور تنه محصلان وو چې غوښتل یې د لال ولسوالۍ ته سفر وکړي چې درې انجونې او یوې هلک دی. نظامي وایي دا کسان د طالبانو لخوا تښتول شوي او د مرغاب ولسوالۍ په لور وړل شوي چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه نه پوهیږي. په هرات کې د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د ګمرک د ریاست 15 تنه کارکوونکي د اداري فساد په تور نیولي. د هرات د والي ویان جلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې کې درې تنه تر 2 میلیونه د زیاتو افغانیو د اختلاس په تور نیول شوي او 2 تنه هم د ګمرکي محصول څخه په تیښته کې په مرسته تورن شوي دي. نوموړي ویلي چې د تورنو کسانو دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته استول شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سعودي له پادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره د 3 کلن کار په نتیجه کې سعودي عربستان د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک او مهم شریک بدل شوی او دوی غواړي چې د سولې په تطبیق کې هم ورسره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دا خبره نن په ارګ کې د افغانستان د دیني عالمانو د سراسري شورا د مشرتابه له غړو سره کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. جاسم الخالدي دا خبره په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. چارواکي وایي د کاپیسا لپاره د طالبانو نیمول شوی والی د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وشل شوی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد حکیم عظیمی ازادي راډیو ته ویلي یو شمیر وسلوالو طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په بدرآب کلي کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو پلان جوړون لپاره راټول شوي وو چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمباري وشوه. نوموړي ویلي په دې بمبارۍ کې د تګاب لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري احسان الله او د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی محمد نسیم په شمول ترلاسو زیات طالب قمندانان وژل شوي. کوردي امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلی چې د اربیل په ښار کې پر حکومتي ودانیو برید کړی و او دغلته یې محاصره پای ته رسولې. عراقي رسنیو ویلي دي درې واړه بریدګر وژل شوي. نن سهار هغه مهال د وسلوالو کسانو او ځایي امنیتي مامورینو ترمنځ جګړه ونښته چې بریدګرو په اربیل کې د کوردستان د سیمه ییز حکومت پر ودانۍ برید وکړ. ویل کېږي چې لږ تر لږه یو بریدګر د ودانۍ دننه ځان وژونکی برید کړی. نورو وسلوالو په ودانۍ کې خلک یرغمل نیولي وو. رپورټونه وایي چې یو یرغمل سخت ټپي دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسئولیت نه دی منلی خو کوردي چارواکو شک څرګند کړی چې ښایي بریدګر د داعش د وسلوالې ډلې سره تړاو ولري. د کاناډا په ټورنټو ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې یوه ښځه وژل شوې او 14 کسان نور ټپیان دي. پولیس وایي د ګریک ټاون په سیمه کې وسلوال کس له ډزو وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. د دې ډزو انګیزه لا څرګنده نه ده. پولیس ویلي د وسلوال کس د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خلکو ډزې وکړې او په ټپیانو کې لږ تر لږه یو ماشوم هم شامل دی. رسنیو د ټورنټو د پولیسو د سرچینو له قبله ویلي چې مشکوک کس مخکې له دې چې ځان وژني پر پولیسو هم ډزې کړې. پولیس وایي دا له وخت نه مخکې ده چې ویل شي آیا دا پیښه یوه تورستي پیښه ده او که نه. په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي په لویدیځه غاړه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې یو فلسطینی زلمکی وژل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دا 15 کلن هلک د لویدیځې غاړې د بیت اللحم د کډوالو په کمپ کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو وژل شوی. د اسرائیلو پوځ وایي ځواکونه یې دې کمپ ته ننوتي وو او دوه مشکوک کسان یې نیولي چې پر مهال یې د معترضانو د خورغولو لپاره د بلوازه د اقداماتو ته اړ شوي. د اسرائیلو پوځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال په سیمه کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه راپورته شول چې پکې فلسطینیانو په اسرائیلي سرتیرو د اور بمونه، لاسي بمونه او کاڼي ورولي. اعلامیه زیاتوي چې سرتیرو یې د معترضانو د خورولو لپاره ډزې کړي. که څه هم د فلسطین د غزې په تړنګ کې د میاشتو راهیسې د اسرائیلو د محاصرې پر ضد اعتراضونه روان دي، خو لویدیځه غاړه په دې موده کې آرامه وه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ایراني سیال حسن روحاني پرونی سرګندونو ته ځواب ویلی. ولسمشر ټرمپ په خپل یو تازه ټویټ کې حسن روحاني ته ویلي چې امریکا ته د ګواښ نه کوي کنه داسې نتایجو سره به مخ شي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. ډونالډ ټرمپ خپل ایراني سیال ته ویلي موږ اوس هغه هیواد نه یو چې د تاوتریخوالي او وژنو په اړه ستاسو احمقانه خبرې وسغمو. د متحده ایالاتو ولسمشر په خپل ټویټ کې روحاني مخاطب کړی او ویلي دي چې پام دې کوي. دا خبرونه
د سیاسي رادیو ته واجی است. په راپورونو کې ورته اجرائیه رئیس وی هوا ته د عبدالرشید دوست مراتک شای په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون یو استاد پوښتلی چې د دوستم راتګ د سولې له پروسې سره همکاري کوي.
د بلوچستان په باندې کېږي چې بین المللي اجماع، منطقوي اجماع او د افغانستان د نن اجماع ذهنیت د سولې په طرف روان دي، اما دای چې ډېر مؤثر ده کنه ده زه فکر کوم چې ډېر به مؤثر نه وي.
په بل راپور کې د تحلیلي ګرانو له نظرونو خبرېږي چې وایي د ژغورنې ملي ائتلاف به زیات تاثیر ونه لري.
زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه وچلېږي او دغه به هېڅ تاثیر نه ولري، بلکې زه هم دا ائتلاف پاتې نه
شي. په اورزګان کې د پوهنې پر ستونزو هم راپور لرو.
داسې مکتبونه شته چې په هغه کې خلکو کورونه دغسې هلته پرته، په هغه کې د بودګان غوایو ولاړې دي هلته اخرونه.
په بل راپور کې اوري چې په لوګر کې تحصیل کړي ځوانان له بیکارۍ شکایت لري.
دا چې لیسانس او ماسترز ځوانان چې زده کړې کړي حتی له خارج لیسانس او ماسترۍ لري په لوګر کې بیکاره ګرځي.
یو کلی زر ژغونه ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. د حکومت اجرائیه رئیس وی هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستل عبدالرشید دوستم راتک شی په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې د هیله وښوده. بلخوا سیاسي کارپوهان وایي د عبدالرشید دوستم راتک به یوازې د ده پلویان آرامه کړي. ناجیه صفه یو نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله افغانستان ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له رسنیو هرکلی کوي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د ښاغلي دوستم راتګ به د سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
هیواد ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له راتلو هرکلی کوم او خراغ لاس ورته وایم. انشاءالله چې راتګ یې د ملي وحدت د استحکام او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به مرسته وکړي.
جنرال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په مازیګر له انقرې نه کابل ته راستون شو چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخ شو. ښاغلي دوستم د رسنیدنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د سولې په برخه کې هڅې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو وبللې. عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیې افغانستان ته راستون شو، د غشان په خپل وینا کې د افغانستان په شمالي ولایتونو جوزجان، فاریاب، سمنګان، سربل او نورو سیمو کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلتي لارې، دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د ولکېدو په خبرګون کې تړلې بیرته پرانیزي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دوستم راتګ به یوازې د پلویان آرام کړي او تمه نه لري چې د ټول هیواد د سولې او ثبات لپاره دی اغیزمن وي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صفای په دې اړه وایي:
فاریاب خلک، جوزجان خلک، سمنګان پورې، بغلان پورې، دوستم د راتګ د پاره چیغې وهي ناری وهي مظاهره شروع کړي دي او تهدیدات کوي حکومت ته. دې کې شک نشته چې دوستم خپلو منطقو کې هلته تاثیر لري او کیدای شي چې هغه خلک آرامه کړي او هماغه سیمه آرامه شي. دا چې ټول مملکت به دې سره آرامه شي دا مبالغه ده.
عبدالرشید دوستم د جوزجان د یو پیژندل شوی سیاستوال احمد اشچی پر جنسی ځورونې هم تورن دی چې ویل کېږي په دې تړاو له ولسمشر سره د اختلافونو ډېرېدو وروسته ترکیې ته ولاړ او بیرته تر ډېره رانغی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکیې ته د هغه د سفر په تړاو ویلي و چې د نوموړي موضوع عدلي او قضایي ده او لوی څارنوالۍ پورې تړاو لري. له هغې وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې ښاغلي دوستم افغانستان ته د بیرته ستنېدو هوډ درلود خو د هغه الوتکې ته د بلخ ولایت په هوایي ډګر کې د کېناستو اجازه نه وه ورکړ شوې. خو دوستم وایي چې ترکیې ته د درملنې لپاره تللی و او د ډاکټرانو د غوښتنې له مخې هلته وخت تیر کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت اجرایه رئیس تمه وشوه د هېواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ شی په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. عبدالرشید دوستم په ترکیه کې له څه باندې یو کلنۍ جلا وطني وروسته پرون افغانستان ته ستون سو. دوی وویل چې د خپلې تداوۍ لپاره ترکیې ته تللی و او هلته یې درملنه روانه وه. ښاغلی دوستم وروسته له هغې ترکیې ته لاړ چې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی په وړاندې په ناوړه چلند تورن سو. جمهوري ریاست وایي پر دوستم لګېدلي تورونه به د حقوقي او عدلی ادارو لخوا څیړل کیږي. خو د دوستم راتک د افغانستان د سولې د پروسې سره څومره همکاري کولای سي دا پوښتنې مې د کابل پوهنتون له استاد پوهن ودیر نصرالله ستانکزي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
زه فکر کوم چې جنرال عبدالرشید دوستم باید په ټولو مذاکراتو په نتیجه کې چې د افغانستان دولت او د جنرال دوستم ترمنځ سلسله شوي وي افغانستان ته راغلی وي. ځینې شرایط باید منلي وي. طبیعي ده د قضیې د یو خوا په توګه یې باید خپل شرایط هم دولت ته وړاندې کړي وي او هغوی هم منلي وي. د سیاسي فشارو په نتیجه کې یا د اعتراضاتو په نتیجه کې زه نه ګرم. زه فکر کوم چې باید د توافقاتو پر بنسټ بېرته خپل موقف ته راګرځېدلی وي.
استاد، د افغانستان د جمهوري ریاست اول مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو پرونیو څرګندونو کې د افغان حکومت د سولې د پروسې څخه یو ډول ملاتړ څرګند کړ. حال دا چې یا تو کسانو دا اټکل کړی و چې دای به کېدسي په دې برخه کې خپل مخالفت څرګند کړي. د افغانستان د سولې د پروسې په راتلونکو تحولاتو کې د عبدالرشید دوستم رول څومره فکر کوي چې جواب به وي؟
د شک نشته چې د افغانستان دولت د لومړي مرستیال په توګه څو ورځې د خپل موقف څرګندل خپل تاثیر درلودل. دوی ټکو ته باید توجه وکړي چې جنرال دوستم مجبور دی چې د سولې خبرو ته لیوالتیا وښيي. د لپاره چې د نفوذ په ساحه کې د افغانستان په شمال کې ځینې ساحه دي چې اوس د دې نفوذ نه وتلي دي او تدریجي ډول طرفداران به هم د دولت مخالفین سره جوړ شي. یو مثلا بله مسله دا ده چې جنرال دوستم په دې باندې پوهیږي چې بین المللي اجماع، منطقوي اجماع او د افغانستان د نن نظام ذهنیت د سولې په طرف روان دی. اما دای چې ډېر مؤثر ده کنه ده، زه فکر کوم چې ډېر به مؤثر نه وي. هغه په دې معنا چې په جنرال دوستم باندې د زرګونو طالبانو د وزلو مسأله د طالبانو په حکومت کې مطرح ده. دا به هغه شی وي چې طبیعي ډول مذاکراتو باندې د له ادرس نه منفي تاثیر ولري.
او د ده حضور په افغانستان کې بیا دا اوازې چې کېدای سي د ده او د حکومت ترمنځ کوم توافق سوی وي، د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په پام سره څه فکر کوي چې په آینده کې به څه پلانونه په پام کې نیول سوي وي د افغان حکومت دخوا، د اپوزیسیون دخوا او په خپله د جنرال دوستم او هغه کسان چې د باندې راټول دي د دوی دخوا؟
زه فکر کوم چې جنرال دوستم په تیرو څو انتخاباتو کې چې د ښاغلي کرزي او چې د ښاغلي اشرف غني په انتخاباتو کې رایو دلیدونکو یو شخصیت ګڼل شوی ده. په دې طبیعي ډول کولی شي په انتخاباتو کې هر خواته چې ودرېږي رایه لري او دا رایه به د هغه طرف په خوا استعمالوي. دا هم لري امکان نه ده چې جنرال دوستم تشویق کیږي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې یو خوا سره ودرېږي او طبیعي ده چې درېږي.
د کابل پوهنتون استاد پوهن نصرالله ستانکزی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې ځینې استازي او تحلیلګران وایي د افغانستان د ژغورنې په نوم نوی ائتلاف به ډیر اغیزناک نه وي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د روانو چارو ځینې کارپوهان وای تجربو ثابته کړې چې په افغانستان کې سیاسي ائتلافونه ډېر ځله شخصي، سمتي او ګوندي ګټو ته په پام سره رامنځته سوي چې همدې مسایلو ته په پام سره یې هم عمر لنډوي. دوی وای کله چې کوم ګوند پخواني چارواکي یا هم په حکومت کې داخل کسان خپلې ګټې په خطر کې وویني، دغه ائتلافونه جوړوي چې د ګټو په خوندي کېدو سره بیا ائتلاف ته شا کوي او نوموړی ائتلاف خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ژغورنې د نوي جوړیدونکو ائتلاف د غړیو په خبرو کې سر له اوسه تناقض موجود دی.
تاسو د دوستم خبرې کوم اورېدلې وي چې ما څه کو دي تا خبرې د دوی د خبرو کې هم ډېر داسې مزید نقص سره، یعنی انور دوه ډېر تیز روان وو او دوستم خپل باندې ډېر خبرې ډېرې نرمې وې. له دې دا معلومېږي چې دوستم به کېدای شي چې له حکومت سره یې کومه معامله کړې وي. زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه به چلېږي او دغه به هېڅ تاثیر نه ولري، بلکې زه هم دا ائتلاف پاتې نه شي.
تېر کال د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جمعیت ګوند اجرایي رئیس او د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور او د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف جوړ کړ. عطا محمد نور تیره ورځ له ترکیې نه د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په غونډه کې وویل چې ډېر ژر به دغه ائتلاف د خپل موجودیت اعلان وکړي. هغه وایي په ډېر نږدې وخت کې د دې اونۍ په وروستیو کې به د افغانستان ژغورنې لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان په ټولو قومونو، سازمانونو او ګوندونو پورې اړه لري اعلانېږي. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وویل دوی هڅه کوي چې دغه ائتلاف نور هم لوی کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په ولسواکو ټولنو کې د ائتلافونو رامنځته کول یوه طبیعي خبره ده چې ځینې یې له جوړېدو وروسته ژر له منځه ځي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل امکان لري چې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف هم ډېر ژر له منځه ولاړ شي. دا چې ولې ښاغلی رنجبر په اړه وایي
افونه په شمول د ملي ائتلاف توس جوړ شوی دی، دا په موقتی او گزارا او دلیزو ګټو باندې ولاړ ائتلافونه دي. په دې کې هغه عام ملي ګټې او بنسټیز اصول او ارزښتونه مطرح کیږي چې ولس
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی وای په دغه ائتلاف کې داسې کسان راټول سوي دي چې په خوا یې هم ورته ائتلافونه کړي وو، خو له دوه درې غونډو یې زیات عمر نه دی کړی. کبیر رنجبر وای ائتلافونه باید ملي ګټو ته په پام رامنځته سي چې د ولس له پراخ ملاتړ او هرکلی سره مخ سي.
احمد ایشچی وایي څو ځلې د عبدالرشید دوستم نږدې کسانو هڅه کړې چې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په منځګړیتوب د دې قضیه حل او فصل کړي. ښاغلی ایشچی چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې باید د دې قضیه د دولتي نهادونو له لارې حل سي. یوسف خان زدرانه نور تفصیل.
احمد اشتی تاییدوي چې عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو په څو ځلې دا هڅه کړې چې له ده سره شوي چلند ته د قومي جرګې له لارې رسېدنه وشي. ښاغلی اشتی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له دې وړاندې محمد محقق څو ځله دا غوښتنه کړې چې که د ده او عبدالرشید دوستم ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دوی وایي ما ته یو دوه ځلې پیغام راکړل شو چې استاد محقق غواړي د دې قضیې په اړه منځګړیتوب وکړي. کله چې ما ته پیغام راورسېد ما وویل چې که محقق د دې کار لپاره راځي نشم منلی او غوره به دا وي چې هیڅ را نشي. ښاغلی ایسچی وایي دولتي ارګانونه په ځانګړي ډول لویه څارنوالۍ او ستره محکمه باید د قضیې ته رسیدنه وکړي. نوموړی وایي چې په دې برخه کې قومي جرګه کول دته د منلو وړ نه دي. د جوجان پخواني والي احمد ایسچی د 1395 لمریز کال د لندۍ په میاشت کې ادعا وکړه چې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د له وهلو ډبولو وروسته جنسي ځورولی دی. که څه هم دوستم ته نږدې کسانو د ایسچی دغه ادعا بیا رد کړې ده، خو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي چې دغه قضیه د لوی څارنوالۍ له لارې څېړل کیږي. د هغو اسنادو پر بنسټ چې یو کال وړاندې ازادي راډیو ته رسېدلي وو، د ښاغلي دوستم اته وسله وال ساتونکي د دغه قضیې په تړاو د کابل د یوې ابتدایي محکمې له لورې د بند په سزا محکوم شو. د دوشنبې په ورځ تازه د افغانستان د سترې محکمې یوه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د ښاغلي دوستم اړوند هیڅ ډول دوسیه دوی ته نه ده رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د احمد ایسچی له ادعا وروسته عبدالرشید دوستم ترکیې ته ولاړ او هلته تر 14 میاشتو پاتې کېدو وروسته پرون یک شنبه کابل ته راستون شو. احمد ایس چې د دوستم د بیرته راستنېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل له دوستم نه د حکومت تودار کلی ښیي چې حکومت د ده د قضیې په سر معامله کړې ده. جمهوري ریاست او د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم افغانستان ته د عبدالرشید دوستم رسنېدل او د جمهور رئیس د مرستیال په توګه کار ته دوام قانوني ګڼي، خو وایي چې لویه څارنوالۍ د ده د دوسیې په بشپړولو مکلفه ده. د دغو کارپوهانو له ډلې سبحان مصباح د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یوی که ایسچی له جرم نه د متضرر شخص په توګه عبدالرشید دوستم ته ابرا ورکړي، یعنی له خپل حق لاب څخه تیر شي کولی شي، خو د حق الله موضوع په لوی څارنوالۍ پورې اړه لري او لوی څارنوالۍ باید د یو خپلواک بنسټ په توګه دا قضیه پیل او پای ته ورسوي. ښاغلی مصباح وایي دوستم هم باید په ځان د لګېدلو تورونو په اړه دفاع ته حاضر شي. د ده په وینا که نوموړی دا تورونه ردوي هم باید اړوند ارګانونو له لارې بنسټ بې بنسټه ثابت کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د پخوا پرتله خراب سوی دی. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال چې د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته ورغلی و نن په عمومي غونډه کې وکړې. دغه هیئت وویل په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار کې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ولسی جرګې لخوا د ګمارل شوي پلاوی ارزونې ښیي چې په دغه ولایت کې د اکثرو امنیتي ارګانونو د مسؤلینو له تبدیلېدو سره سره امنیتي وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال او ننګرهار ولایت ته د لیږل شوي پلاوي یوه غړي عبدالحی اخونزاده د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته خپل راپور ولوست. ویویل د ننګرهار ولایت په مرکز او ګڼو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله 80% ډېر شوي دي.
په تیرو درو میاشتو کې په دې ولایت کې د مخالفینو له لوري 13 انتحاري عملیې چې اکثره یې په ملکي اوسېدونکو او ملکي دوایرو ترسره شوي دي او بند 600 په شاخوا کې ملکي او نظامي افراد زخمي او په شهادت رسېدل دي. د 600 افرادو له ډلې څخه 123 کسان په شهادت رسېدل.
خاغلی اخونزاده وویل سره لدی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ولایت مقام امنیه قمندانۍ د امنیت عامر د اکثر ولسوالیو امنیتي امیریتونو ته نوي مسؤلین ګمارل شوي، خو بیا هم د دغه ولایت امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې سره له دې چې د دغه ولایت په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونه موجود وو، خو په 2014 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یاد ولایت د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د ډلې نښې نښانې هم څرګندې شوې دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره یاد ډله د ننګرهار ولایت په اکثرو سرحدي ولسوالیو کې ځپل شوې ده. هڅه مو وکړه چې د دغه ولایت د امنیتي اندېښنو په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. بلخوا د ننګرهار والی حیات الله حیات د تېرې سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت ښه کولو ته جدي تدابیر نیول شوي دي.
د ښار دپاره ځانګړي پروګرامونه لرو او انشاءالله د هغې په واسطه به وکولای شو چې که دښمن په ځانګړي ډول داعش دننه نفوذ کړی وي د هغو مخه ونیسو. هغومره چې اوازې دي په هغې ډول باندې امنیت نه ده خراب، دو امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د باور ولرو انشاءالله اوضاع کاملا تر کنټرول لاندې ده.
د ننګرهار ولایت په مرکز کې پر سیکانو او هندوانو او د کرکټ په لوبغاړي وسلوال بریدونه هغه پیښې وې چې په لسګونه ملکي کسان پکې ووژل شول. د یادونه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته په خپل وروستي سفر کې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت په خاطر امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې ننګرهار ولایت ته ورغلي هیات ویلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د ناامنیو په پیښو کې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اجرایه رئیس د جمهوري ریاست د ټاکنو د نیټې پر اعلانېدو ټینګار کوي او وایي چې باید په دې لاره کې د حکومت اراده ګونګه نه وي. عبدالله عبدالله وایي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات باید له درغلیو څخه پاک وي. رحمت الله افغان راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت د واک ختمېدو ته لس میاشتې پاتې دي، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټېدو په اعلان ټینګار کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې حکومت د سراسري او شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی او دغه بهیر باید له هر ډول درغلیو پرته ترسره شي.
د ملي وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کړې چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، ځکه دا د کمیسیون دنده ده او باید په دې برخه کې د حکومت اراده خلکو ته مبهمه نه وي. البته هغه انتخابات چې خلک یې تمه لري له درغلیو باید پاک وي او باید خلک د تیر په څیر انتخاباتو سره مخامخ نشي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د 1999 کال د جبزا په لومړۍ نیټه د ملي وحدت حکومت واک پای ته رسیږي او د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره باید د شپې تو ورځو په اوږدو کې د ولسمشر د کار له پای ته رسیدو وړاندې انتخابات ترسره کړي. له دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف خاني ویلي و چې ولسمشریز انتخابات باید په ټاکلي وخت په شفاف ډول ترسره شي. نامنۍ د بودیجې کموالی او احتمالي تقلب د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې مهمې ستونزې او ګونه بدل کیږي. خو اوس د دغه ستونزو ته په اشاره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له 8 میلیونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکو وی مونې پورې به د ولسمشریزو انتخاباتو محلوي جمهوري ریاست ته ولېږل شي او تر راتلونکو لس ورځو به د جمهوري ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان شي.
موږ د جمهور ریاست د انتخاباتو په خاطر خپل چمتووالی د راتلونکي کال په پسرلي کې اعلان کړی او په تیرو دوو میاشتو کې موږ د محلویش په مسوده کار کړی او چمتو کړی مو ده. په یوه اونۍ کې جمهور ریاست ته لیږل کیږي او لږ تر لږه تر لسو ورځو وروسته به دقیقه نیټه اعلان کړو.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په احتمالي توګه ویلی سي چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 ترسره کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو او هم د ولسمشریزو انتخاباتو له دوو پیچلو ماموریتونو سره مخ دی چې دا د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کولی سي. نوموړی وړاندیز کوي چې لومړی باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره او په وړاندې پرتی ستونزې هوارې او له هغې وروسته د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی ونیول سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي.
تاسو ل پیغامونو
بلې. السلام علیکم. سباون ترخیم د غزنی له بند څخه تاسو پیغام پیدم. زموږ د غزنی د ولایت د معارف څخه دا غوښتنه ده چې د سرټراک سره د متوسطه مکتب لپاره خیمې ورکی. که څه هم د دې مکتب تعمیر د تیرو شپږو کلو راهیسې داسې نیمګړی پاتې ده چې نیم جوړ او نیم پاتې ده، خو خیمې د څلور کلو را په دې خوا یو مخ ختمې شوې دي او ماشومان شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. مننه.
السلام علیکم. دا پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ سرحده پورې غځېدلی سړک بیرته کنډو کپر شوی ده. دا سړک دې بیرته په پخه او اثري ډول جوړ شي او ترنزیټ دې هم شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پار شي تر څو د لوی پکتیا خلکو ستونزې حل شي.
السلام علیکم زابل سیل کو زید زابل ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دلته زما شو ولایت کې د شهر صفا ولسوالی شیتو ډیر خلک اخته دي ما دا سره ویل دی چې نه کوي زه یو سیګریټ کوي بارا د سیګریټ چې نه دی ته بلاس ورکې دا وس د شهر لپاره په خو یو ناز کوي چې کاش ته ما خپل خپل سترګو هغه شنه نه یو ما څه سوال راځو هغه په سترګو دا خپل باندې سیګریټ کاش
نظر دے
سلو نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناورې تر هغه وروسته اکرام الله اکرام د نن ورځې سپورټي خبرونه لولي.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې د لال ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امبولانس له شپږو کسانو سره تښتولې. په تښتول شوو کسانو کې یو روغتیایي کارکوونکی، یو امبولانس چلوونکی او څلور محصلان شامل دي. په محصلانو کې درې انجونې دي. په هرات کې د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د ګمرک د ریاست 15 تنه کارکونکو د اداري فساد په تور نیولې. دا خبره د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد د نزادې رادیو ته کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سعودي له پاچا ملک بن سلمان عبدالعزیز سره د درې کلن کار په نتیجه کې سعودي عربستان د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک او عمده شریک بدل شوی. بلخوا په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. جاسم الخالدی دا خبره نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړې ده. د غزنی امنیتی چارواکی وایي د دې ولایت په ناوی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې اته تنه کړي وشل شوي دي. په عین حال کې د دفاع وزارت ویلي چې په ناوی ولسوالۍ کې 15 تنه ترهګر نیولي. کوردي امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلي چې نن سهارې د اربیل په ښار کې پر حکومتي ودانیو برید کړی و او د غلطه یې محاصره پای ته رسولې. عراقي رسنیو ویلي درې واړه بریدګر وژل شوي دي. د کاناډا په ټورنټو ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې وخصه وژل شوی او څوارلس کسان نور ټپیان دي. پولیس وایي د ګریک ټاون په سیمه کې یو وسلوال کس له دې ډزو وروسته پر خپل ټوپک ځان هم وژلی دی. او په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي په لویدیځه غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتو کې یو فلسطینی زلمکی وژل شوی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان له 15 کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټبال په سیالیو کې خپل لومړی لوبه پر تاجکستان لوبډلې وبایلله. دغه لوبه چې تیره شپه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې وشوه 3-0 په وړاندې د تاجکستان په بریا پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې سبا شپه به دغه سیالیو په لړ کې افغان لوبډله د قرغیزستان د فوټبال لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالۍ 13 ورځ پیل شوې او ټاکل شوې چې د رواني جولای میاشتې په 1 پای ته ورسېږي. د افغانستان د فوټبال له 15 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډلې تیر کال د دغه سیالیو اتلولي خپله کړې وه. د مسؤلینو په وینا افغان لوبغاړي هڅه کوي چې سږ کال هم د دغه سیالیو اتلولي خپله کړي. یادولو وړ ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د 14 لوبډلې په همدې معیار سیالیو کې دویم مقام خپل کړی و. د افغانستان په کچه د فوټبال د کلبونو د سیالیو په لړ کې د شمال ختی زون د فوټبال د کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه سیالۍ 13 ورځ ناوخته د تخار ولایت په تالوقان ښار کې پیل شوې چې د تخار، بدخشان، کندوز او بغلان لوبډلې پکې برخه لري. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو په لومړیو لوبو کې د تخار لوبډلې بدخشان لوبډلې ته و د 1 په وړاندې او کندوز لوبډلې د بغلان لوبډلې ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د دې سیالیو په پای کې به د هر زون لپاره لوبډله انتخاب او په راتلونکي کې به ترمنځ په کابل کې سیالۍ ترسره شي. او روسي خبر دا چې د جرمني د فوټبال نامتو مشهور لوبغاړی مسعود اوزیل د هغه سلام علي چې د نسلي تعصب بولي نور د جرمني د فوټبال په لوبډله کې د نه لوبېدو اعلان وکړ.
اوزل ترکیول اصل جرمنی دی چې لوګدی مودې رئیس د جرمنی د فوټبال په ملي لوبډله کې لوبېږي. نوموړي په خپل ټویټر خپره شوې ویډیو کې ویلي چې د روان کال د مئی په میاشت کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له لیدو وروسته له ده سره توپیري چلند کېږي، تر دې چې په تېر نړیوال جام کې د ټولې لوبډلې پر ځای یوازې ده ته د انتقاد ګوته نیول کېږي. نوموړي ویلي چې ترکیه د ده د مور او پلار ځای دی، نو ځکه یې زړه د جرمني او ترکیې لپاره یو ډول درزیږي.
که څه هم د غزنی ناوه ولسوالۍ له تیرو دولسو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، خو په دې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه وایي چې د داعش ډلې اته غړي یې وژلي دي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه نور معلومات راکوي.
د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د داعش اته تنه جنګیالي وژلي دي. د غزنی ولایت د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو امیر احمد خان سیرت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه جنګیالي د یادې ولسوالۍ په صدو تنګي سیمه کې په هوایي برید کې وژلي دي. سیرت زیاته کړه په دغه ولسوالۍ کې داعش وسلوالو د زده کړې یو مرکز فعال کړی و چې تېره شپه شاوخوا څلور بجې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړ چې د مولوي صدو په نوم د یو سر ګروپ په ګډون یې اته تنه ووژل. د غزنی ناوه ولسوالۍ له تېرو دولسو کالو څخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. داعش ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. حبیب الرحمن تاثیر، ازادي راډیو، غزنی.
زما رایا، زما حق.
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې واورئ او تیرې خپرونې هم اوریدلی سئ. د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. دغه شیبه مو په ویب سایټ کې د سر مطلب دا دی چې احمد ایشچی وایي محقق څو وارې غوښتنه کړې چې د ده او دوستم ترمنځ منځګړیتوب وکړي. بل راپور مو په ویب سایټ کې دا دی چې یوه دولتي هیئت ویلي دي چې په ننګرهار کې د طالبانو او داعش فعالیتونه د پخوا په بات اتیا فیصد زیات سی وی دی. د ازادي راډیو اپلیکیشن هم کولای شئ چې خپل زیرکو ټلیفونونو او نورو وسایلو ته ډاونلوډ کړئ چې ادرس دی rfe.rl چې په کمزور انټرنیټ هم تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شئ. د لوګر تعلیم لرونکي او مسلکي ځوانان له بیکاری څخه شکایت لري او له افغان حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابر کړي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د ځوانانو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې ډېر ژر به په دې ولایت کې ټول خالي بستونه ازادي سیالۍ ته وسپاري. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د لوګر تعلیم لرونکي ځوانان او د پوهنتونونو فارغان وایي چې دوی ته په حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینی نه برابرېږي. دوی زیاتوي کله چې د ځینو حکومتي پوستونو لپاره رقابتي ازمین اخیستل کیږي، په ازمینو کې هغه کسان بریالي کیږي چې چارواکو سره خپلوي وي او یا قوي واسطې ولري. دوی یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ځوانانو د کاري فرصتونو د ایجاد په باب د غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. مدني فعال نور محمد عابد وویل
اوس مهال په لوګر کې د ځوانانو پر وړاندې لوی ستونزه ده چې لیسانس او ماستر ځوانان چې زده کړې کړي حتی له خارج لیسانس او ماستري لري په لوګر کې بیکاره ګرځي. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه دا ده چې نوي ځوانان چې لوړې زده کړې کړي وي هغوی په اداراتو کې جذب کړي تر څو اوسنیو ستونزو ته د پای ټکی کې، ځکه اوس ډېرې ستونزې دي چې پخواني مامورین د هغه کار په خپل وخت نشي کوي یا له نوې ټکنالوژۍ سره بلد نه دي.
د پوهنتون یو تن فارغ سید رحیم مسکینیار غوښتنه کوي چې سیمه ایز اداره دی د بستونو لپاره په رقابتي پروسه کې شفافیت مراعات کړي او داسې شرایط برابر کړي چې پر اختیار حق حقدار ته ورسیږي.
زه سو فارغ سم نور ماشین فارغ سم د ټو ځوانان د هیله او امید لري چې په دې دولت کې کار وکړي، وطن ته خدمت وکړي او موږ د دولت نه دا خواهش دا ارزو شو لرو چې هغه بستونه سیلانیږي، هغه کې شفاف پروسه فلیسي.
د نظر خوان عاشقولای اخلاص یارم وای چې په دې ورستوي کې د بیکاری کچه لوړ شوی او ډیرې هغه ځوانان چې تحصیل لري یا به تعلیم دي دواړو ته د کار پر زمینی نشته.
په دې ورستوي وختونه کې د بیکاری کچه ډیر شوی ده. ډیر هغه ځوانان چې تعلیم یې کړی دی، ډیر هغه ځوانان چې به تعلیم دي، هغه دواړو ته د کار زمینه نه ده برابره. کچیر دی هغه د پاره وړ کسبونه کوچنی کسبونه د دې ټریننګونه په لار باندې واچو ورشي، دا به د دې لپاره یو خلاص ترولنه وي.
بل لوري ته د لوګر والی انور خان سغزی وای چې ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول له مهمو موخو څخه دی. د زیاتوی ځای اداره به په نږدې وخت کې د ولایت په کچه ټول خالی بستونه آزاد سیالۍ ته وسپاري.
زموږ ځوانان چې زحمتونه خښلې دي، تحصیل کړي، باید کوشش وکړي په هڅه کې له اشکال چوي چې هغه ته د کار زمينه مساعد کو. ان شاء الله هغه بستونه چې اعلان تږي دوی به د آزاد رقابت لارې څخه مقرریږي، خپل وطن ته به مصدر د خدمت ګرځي.
د لوګر والی انور خان سغزی زیاتوي په ټوله نړۍ کې دا د امکان وړ نه ده چې یوازې د دولت ټولو کسانو ته په خپل چوکاټ کې کار پیدا کړي. نو که چېرې شتمن او پانګوال افغانان له بهر خپلې پانګې هېواد ته راوړي او دلته پانګونې وکړي، نو په ځانګړي ډول روڼ اندو او مسلکي ځوانانو ته به پکې کاري فرصتونه ډېر شي.
ومردل چې په لوګر ولایت کې تحصیل کړي ځوانان وایي چې بیکاری زیاته ده او دوی ته د کاري فرصتونو په برخه کې حکومت لازمي هڅې نه دي کړي. په تعلیمي او تحصیلي برخه کې په اورزګان کې هم ستونزې سه. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې هم د پوهنې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ دی. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د دغه ولایت د پوهنې سرپرست رئیس عبدالله سعادت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمیر ښوونځي غیر فعاله دي او د پوهنې بهیر دغلته ورځ تر بلې صفر کیږي.
پور سالی که در پوهنی وضعیت هر مکاتب چی تالیبان سایی که نسبتا در دولت صحیح تشدیه مور در ولسالی در هر مکاتب سخه پیدی خطر وضعیت برابر چی در هر مکاتب سخه مطلق تالیبان وقت وقت نظارت کرده.
شاغلی سعادت زیاتویچ پا دغا ولایت که دوسته و نوی باب شوانزیشتون لری چی لجمله فینزه تیا غیر فاله دی. لدی سره دغلت پالان او در ولایت شورا مسولین وای چی پا دغا ولایت که وازی در گوتو پشمیر شوانزی فاله دی او هاگه هم تش پنم او در پوهنی بهیر اوراز تربلی ترخاور لاندې کیږي. د اورزګان ولایتي ادارا هم منیچ په دغه ولایت کې د پوهنی بهیر صفر دی، خو ژمنه کوي چې د غلطه به د پوهنی بهیر ته واده ورکوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته داسې وویل.
ډېر معرف ډېر ما تر ټولې چې په صفر کې ضرب و معرف مشکلات بېخي زیات لري. بله ورځ ما دلته یو احد تعین کړی دی، بس ولایت احد چې هغه به ځي به د ټولو مکاتبو بررسي کوي. داسې مکتبونه شته چې په هغه کې خلکو کورونه دغه شي، هلته هلته په هغه کې د بودګان و غوایو ولاړې دي، هلته اخرونه عکسونه یې ما ته راوړه چې مکتب مکاتب دغه حالت ته رسېدلي دي. دا چې زموږ تر څنګ باندې ته وایي په دغه حالت کې دي، په دې کې شک نشته. دا زه درسره منم، خو د اصلاح دپاره موږ لاس په کار شوي ان شاء الله کوشش کوو چې په لنډ وخت کې موږ په دې کې یو غټ بدلون راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ښاغلي محمد شفیق اسدالله سید ویلي وه چې د دغه ولایت د پوهنې په ریاست کې پراخ فساد شتون لري او ژمنه یې کړې وه چې دغه فساد به له منځه وړي، خو داسې ښکاري چې لا هم نه دي توانېدلي چې دغه فساد له منځه ویسي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ او طالبانو د لیدنې او خبرو او دغه شان افغانستان ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنیدنې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالۍ الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره لیدلی دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو نوموړي ته ویلي چې امریکا سره د سولې خبرو ته چمتو دي، خو افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. په مطلب کې دا هم راغلی طالبانو دوه ورځې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له چینایي ډیپلوماتانو سره هم کتلي دي. د ویسا په خبره پاکستاني چارواکو ویلي چې امریکا سره د خبرو لپاره طالبان دوی د چین په منځګړتوب خبرو کولو ته چمتو کړي دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو راپورونه خپاره شوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست او په کابل کې د امریکا سفارت د دې خبرو پخلی نه دی کړی. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا کابل ته د جنرال دوستم د راستنېدنې په اړه لیکلي او پوښتلي چې راتلونکي سناریو به څه وي. سرمقاله لیکونکي لیکي د دوستم راستنېدل ښایي سیاسي معادلې او روانې لوبې بدلې کړي، او داسې هم ویل کېږي چې ښایي د دوستم په راتګ سره د افغانستان ژغورنې ائتلاف وپاشل شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اشرف غني چې دا ورځې د خلکو اعتماد پرې کم شوی او بهرانیان هم له کارونو راضي نه دي، په دې هڅه کې دی چې خپل هغه سیاسي رقیبان کمزوري کړي کوم چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د بری تمه کوي. خو په مطلب کې د جنرال دوستم په حواله دا هم لیکل شوی چې د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې له ولسمشر سره هم کار دی. مانګار ورځپاڼې بیا لیکلي دوستم په خپلو پلویانو غږ کړی چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي او انتخاباتو ته متوجه واوسي. په مطلب کې دا هم راغلی چې نوموړي د نظام الدین قیصاری خوشی کېدل غوښتي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا دا لیکلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال تر درملنې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. په مطلب کې راغلی چې نوموړي تر راستنېدنې وروسته په یوې غونډه کې د خبرو پر مهال په هیواد کې د ملي وحدت پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. روانه خبرونه تر 15 بجو د چید یو کلی زر ژغون ډرامه یو برخه جوړوي، خو تر ډرامې مخکې بل راپور خبرو. په نورستان کې لارګي څخه د جوړیدونکو لوښو استعمال د پخوا په نسبت کم شوی دی. له دې سره د دې کاروبار چلونکي وایي چې د دوی اقتصاد هم زیانمن شوی دی. روح الله انوري او نور تفصیل.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې وسپنیز خیخایي او پلاستیکی لوخي نو نو دوی به زیات لرګین لوخي جوړول او غوښتون کی هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللی یو. دلته مو یو عمر خوړلې کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چاچی څلوېخت کالو کې ګوتی او لاسونه د لرګین لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګین لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
مخکنه بازار نه خو سل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسنه لوخي نه و، په دې لوخي نه و چې دی ټول د زمونږ استعمال دی لړی باندې کم ګرم دی فارس مون ضرورت لرو کنه ګرمول. اوس باندې لوخي نه و او تیګه لوخي جوړه. تیګه لوخي چې جوړاو هغه تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا استفدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وای هغه لرګی دی، کاغذي والا لرګی هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لرګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سیلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سیلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجنه چون د لرګو لوخي بلګ قیمت تمامې ده، او د نورستان خلک دا غي استعمال سره هغه د چسپی کم شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دي چې هغه هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته ناراضي چې د هغه لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
خلقو آزادی رادیو میکروفون ستاسو
بل اردن خلرو ځان معرفي کوي
تابعي زمور پلان شو کېږي
د جلی سره اسکایپ لاري اردن خلرو ځان معرفي فیسبوک لاري له مشر ته تماس
هر چهارشنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدن کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو آوریدل چه خدیجه لخپل ورور سردار خان د خپل میراث د حق غوښتنه وکړه اوس به واورو چې د معلمې زینب کره میلمانه څوک ده او د څه شي په باره کې مشوره ترې غواړي
وې معلم صاحب زینب ولته دومره ځان په زحمت کې شیندوانه دې راوړه خیر د خدیجې ته مشره یې میلمانه مې حق را باندې لري کور دې ودان همدلته کېده راخلمی ښه اوس به پوښتنه هم درنه وکړم چې خیریت خو به وي څنګه راغلي څه ووایم معلم صاحبې خپل ورونه راته دښمنان شوي دي وی خدای دې دوی ته انصاف ورکړي دا ولې بس د دنیا حرص لیونۍ کړي دي دا څو موده کېږي چې زوی مې مرګ حال پروت دی د هغې پوښتنې ته هم نه دي راغلي پرون یې کور ته ورغلم له کوره یې په سرو سترګو راووتم دا خو بیخي صله رحمي نه لري ورور نه که دښمن وي دومره به بېرحمه نه وي هغه ورځ دې په صنف کې د میراث د حق خبره کوله هغه به دې ورسره یاده کړې وي هو اول خو مې د ماشوم د ناروغۍ او قصداري خبرې ورته وکړې خو داسې پوه نه شوم چې هغې ته مې وکړې او که ځمکې ته بیا مې د پلار په مال او جایداد کې د خپل حق خبره ور یاده کړه ښه نو زور به یې ورکړی وي او اعصاب به یې خراب شوي وي زور څه شی سور ور پرې بل شو راته ویل چې زموږ په خلکو کې خویندو لوڼو ته د میراث حق نه ورکول کېږي تا به ورته ویلي وو چې الله تعالی دا حق ورکړی ده خلک په غلطه لاره روان دي چې د الله په قانون سترګې پټوي وای خورې دا خبرې خلکې راوچې کړې اوس تا ته راغلم چې څه وکړم خدای دې دغه سورون ته انصاف ورکړي چې د خویندو حق ونه خوري په دې وایته پوهېږي چې تا ته د میراث حق درنه کړي او ځان ته یې وساتي دا ورته حرام ده خو په دې کې به فکر کوو او یوه ښه لاره به ورته لټوو
مسیاد می نجاری نجاری دادا دیکھ پل نیکی خبر ہے او منلا
او پا خدای گل پری لوری دش پیل خوالا کچی دیر جاری او علی میترو ری دش پی کلا کلا جاری خوزا ور توی خوام او ای ما سینا یا باو گیوی یا خدای ما که بزنگو که بپر مخی واروری
خدای دادا زویا تمور توی خوسا که خام خا گل پری ویدوا بیا غق پی کوا پلارا زخو ورته همیشه ویخیم زرد پت مشه دا جراوی داست خواگی را باندی لگیگی لکه بلبلان چی خواگی خواگی نغمی وی زوائیم نام خدای دیوی یو انجلی در یو علک دی مور شده به ورته نبس کیگی
دا خدای درد پلارا دا زواب خو زیر غوا در که وای که و گیوی زمان شده خوشتا خوالی میترو ری از تا ورطا پام نو چی دکتر سای بیوائل چی تر هر چنا دی مور شده ورطا دیری خیوی تا که وای گل پری دکتر خدا هم بایل چی خخ خوالو با ورطا خوری چی شده دی دیری بی او دا واکسینو خبرم کولا چی ورطا که و بایی
لقلونه خوی بیخی بیغمه وسی ده گل پری چی تشی تزرو وشی زرو دی بادماشا چی دلت نوی آن لکوی قافه بای ور تراولم یارم منم ده خدای دار سم ده نکلونو شهزاده سیف الملوکه ریختیا اوز چی ده مزبیخین البانزه تطلاله اوم مولای سیب یا ودیر خواگه خبره اکره
چی ویل؟
ویل چی پا مور و پلار باندی ده ماشومانو اول حق داده چی خواه دی مانا دک نمونه بفیک دهی گل پری لوری اوز نو تو خدای داد خیخ نمونه ورته وټاکی.
نه خان کاکا، تاسو ولی ما ترور می ورته خوښ کی؟ چه داسې ده نو، دا لږ د پاره خو زما د عبدالرحمن نوم خوښ دی.
ای شاباس، دا نوم مولوی صاحب هم یاد کړ، خو د نجلۍ لپاره زما د بی بی کریمې نوم خوښ دی.
ښکلی نوم دی، خو دا څنګه زړه ته درغی؟
ځکه چې زما د ګرانې کورودانې نوم بی بی حلیمه دی، نو بی بی کریمه هم ښه ورسره لګېدلی دی او هم ښه معنا لري.
اجرې ترورې، نن ډېره درته خوشحاله یم چې مونږ سره پاتې شوې.
ښه ده شې زهرې لورې، همیشه مې زړه کې راځي چې د ورور کره مې راشم او ستاسو په دیدن مې سترګې خوږې کړم.
زهرې لورې،
پلاره څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، مور دې څه شوه؟ تیاره ماښام ده چې ډوډۍ را تیاره کړې وای. اجره ترور به دې وږي؟
خیر دی سلطانه وروره، زه وږې نه یم.
رښتیا اجرې خورې؟ وای چې د ښځو د شورا په دفتر کې لویه غونډه وه، ډېرې ښځې او نجونې ورغلې وې.
او وروره، له مرکز نه یوه ډېره تکړه نجلۍ راغلې وه، ګلبانو نومېده. د انتخاباتو په باره کې خبرې کولې.
ښه ښه، څه یې ویل؟
اول خو یې دا ویل چې مونږ او تاسې باید د انتخاباتو په ګډو ځانونه وپوهوو.
یعنې دا یې ویل چې رایه اچول ډېر مهم دی. ها ترورې، نورې څه ویل؟
ډېرې خبرې وکړې، ویلې چې څوک چې پوهه او اخلاص لري ښه کار کولی شي، که ښځه وي یا نارینه، چې د هر ځای وي تاسو رایه ورکوي. رښتیا یې او بله مهمه خبره یې هم کوله.
مهمه خبره؟
هو، ویلې څوک چې رایه اچوي باید 13 کلنۍ پوره کړې وي.
وی چې داسې ده، زه خو رایه نشم ورکولی ځکه چې لا وړه یم.
خیر دی لورې، ستا وخت بم راشي، بیا به ته له خیره په خپله ځان کاندید کې.
ښه ښه، هغه ساد هغه مسلحات، خو اوس مې یو چرت وهلی دی.
د څه شي چرت؟
زه به له خیره یو ښکلی رسم به وکاږم.
د څه شي رسم به وکاږې؟
داسې رسم چې د ښځو او سړیو رایه اچول پکې ښودل شوي وي.
وای بیتا دی نشم زما او خیاری لوری، چې بازار ته لاړ شم نو په انعام کې به درته رنګه قلمونه او د رسمۍ نور شیان راوړم.
وی صدقه دې شم پلاره، چې داسې خو مې نازوي زما رسامي خو به نورم ښه شي.
زهري لوری، څه رقم رسم وباسې؟
نه نه، اوس یې نه وایم، چې کله مې رسم وویسته بیا به یې تاسو ټولو ته ښایم.
زما تک سپینو کوترو او زما رنگ پر رنگ بڼکو والا تا ویزا تاسو ډېر نازمانه یې. ته ګوره زه مو څومره نازوم، خو تاسې دعاوې نه راته کوئ. ته وایه
او زما ساده ګله موسا ګله زویا، له کفترو نه دعا مه غواړه، دعا خو دې خوږه مور درته کوي.
وای سنمګل ادي، چې ته راته دعاوې کوې نو دا خو بیا نغدې چغدې قبولې وبوله. ته وایې
چې روژه نیسې په اختر به واوړې، خدای مهربانه دی هر څه به وسي.
یاره بې شکه چې خدای مهربانه دی، بیا زه مې د مور په دعاو ډاډه یم. دا له کوترو سره خو هسې ټوکې کوم. ته وایکه
پوهېږم زویا. ښه، ته دغه دواړه رختونه وګوره زویا، څنګه دي؟
دا خو ډېر ښکلي دي. ته وایکه دا یو د هلک والا راته ښکاري او دا بولې چې داسې رنګ په رنګ دی دا نجلۍ والا، که داسې نه ده؟
همداسې ده زویا، زه چې ستا خوښ سو د هغوی به هم خوښ سي.
له هغوی نه دی مقصد څه دی؟
دا سیدا زویا چې دا د ګلپری ماشومانو ته وړم.
ښه بیا نو ښه ده، ورې وړه. خدای دا ته ووایه چې د موسا ګل شیرینی در باندې پاتې ده، ته وایه که
هغه به ته په خپله ورسره وغږېږي. له دوی سره زما بل کار هم دی.
څه شي کار؟
زه څه کوې؟
نه نه چې وینه وای بیا م راورېږم. تاسره به جوټ یم ته وایخه.
نه نه جوټ کېږه ما.
خو چې وی وایې بیا نه جوټ کېږم ته وایخه.
ښه وایم یې، خو په زړه دې لاسونه ټینګ کېږده.
خیر،
داسې کوم چې علیما او ځینې نورې ښځې د زرپري دوی کره راسره بیایم، ګوندې وي چې د زوی کې اور مې بل شي.
پک 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 دوم.
ګرانو اوریدونکو، وام اوریدل چې زهرا تکړه زده کوونکې او راسامه ده. زهری ویل چې د انتخاباتو د اهمیت په باره کې به یو رسم کاږي. آیا ستاسو په سیمه کې د نجونو مکتبونه او د لیک لوست د زده کړې کورسونه شته او که نه؟ که په کلي کې هم د ښارونو په شان د نجونو مکتبونه او د زده کړې کورسونه ډیر شي، نتیجه به یې څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 1 شپږ 0 0 1 0 0 شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسېږي.